دا مشال رادیو دا محل په پیښور کې د مازیګر سلور بجې په خبرونه کې زه ګل ایاز او بوریوال کاکړ درته هر کلی وای پروانه غړي کې د قوالی سیمو خبر پښتونخوا او د پاکستان په اړه د رپورټونو شننو او تبصرو ترڅنګ ونیز خبرونه حجره هم در خبرو کولمړي وار ورکو بوریوال کاکړ ته چې د دې سات تازه خبرونه وایي.
لومړی د مهم خبرونو سره ټکی، د پاکستان چیف جسټس د خیبر پښتونخوا پر حکومت تنقید کړی چې د خلکو د بنیادی ضرورتونو په پوره کولو کې پاتې راغلی دی. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې 14 تنه وژل دي او روس وایي شاید شام حکومت ته د توغندیو یو جدید دفاعي نظام ورکړي. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان چیف جسټس ساکب نثار د خیبر پښتونخوا پر حکومت تنقید کړی دی چې د خلکو د بنیادی ضرورتونو په پوره کولو کې پاتې راغلی دی. نوموړي پرون د پېښور په سفر کې د هغې مقدمې اورېدنه وکړه چې د یې خپل نوټس اخیستی و. په دې اورېدنه کې شریک یو خبریال شهزاد انجم بیګا مشال رادیو ته وویل
چیف جسټس هغه نه دا سوال وکړو چېرې خیبر پښتونخوا کې دې ټیم کې سامرا سکولونه دي او سامرا هسپتالونه جوړ کړي شوي دي، خو پرویز خټک سی وزیر اعلی زموږ چې کوم دی هغه ورته وویل چېرې ما ته خدا معلومات اوس نشته. نو په دې باندې چیف جسټس چې دی نورم برهم شو.
خو د تحریک انصاف یو سیاستوال او د صوبایي اسمبلی غړی عارف یوسف وایي د دوی حکومت د نورو حکومتونو پرتله ډیر کار کړی دی. د پاکستان له کراچۍ څخه جکب آباد ته پر لاره په ټریفیکي پیښه کې د یوې کورنۍ 8 تنه وژل شوی دی. د کراچۍ پولیسو ایسوسییټډ پریس ته ویلي چې دا کسان په کراچۍ کې له واده وروسته جکب آباد ته روان وو او په وژل شوو کې د پولیس افسر او د هغه ناوې دواړه شامل دي. د دوی په وینا په پیښه کې یوازې هغه ماشوم ژوندی پاتې شوی ده چې د ټکر پر وخت له موټره غورځېدلې وه. په پاکستان کې داسې پیښې وخت ناوخته رامنځته کیږي. د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی تر اشغال لاندې سیمو خلکو ته د انصاف باوري کولو ضرورت خبره کړې ده. د پاکستان سرکاري ریډیو خبر ورکوي چې په لندن کې د دولت مشترکه سرمشریزي په څنډه کې د نورو هیوادونو له مشرانو سره د خبرو پر وخت شاهد خاقان عباسی وویل چې د پرامنه ټولنو هدف تر هغو نسی پوره کېدای چې خلکو ته بنیادی ازادي ورکول نوي باور سوي او شخړې نوي حل سوي. نوموړي وویل پر یو بل تورونه لګول او کورنۍ او بهرنیو هدفونو ته سیاسي رنګ ورکول د هیڅ چا په ګټه نه دي. د دولت مشترکه 15مه سرمشریزه پرون په رسمي توګه په لندن کې پیل شوې ده. د قبایلي سیمو یو شمیر ښځو او ټولنو هغو سیمو ته د پاکستان اعلی عدالتونو دایره کار غځولو د قانون پر ضد احتجاج کړی دی. د پنجشنبې په ورځ په پېښور پریس کلب کې تر احتجاج وروسته له مشال رادیو سره په خبرو کې دوی فاټا ته د پاکستان سپریم کورټ او پېښور های کورټ واک غځولو قانون مبهم وباله. له مومند جنسي یو فعاله سکینه رحمان د خپلو تحفظاتو په اړه وایي
زه د دین سره دا غوښتنه کوم چې زما د قبایلي ښځې خو ډېرې سادهګانې دي، هغوی به په کومه طریقه باندې های کورټ او سپریم کورټ ته ځي او د هغوی د تحفظاتو دپاره به څه ممکنه اقدامات وي چې څو پورې افسیار وي. د هغې زما خو یقین نه راځي چې زمونږ به قبایلي مېرمنو ته څه فایدې میلاو شي.
د پاکستان ولسمشر د چهارشنبې په شپه د پارلمان تر منظورۍ وروسته فاټا ته د عدالتي واک غځولو بل لاسلیک کړ. په پاکستان کې د ماشومانو د حقونو لپاره کارکونکو یو غیر سرکاري ادارې ساحل په خپل کلنی رپورت کې ویلي چې په پاکستان کې په 2019 کال کې تر 3000 زیات ماشومان د جنسي ځورونې او جنسي تیریو ښکار شوي دي چې نجونه او هلکان دواړه پکې شامل دي. یادې ادارې پرون په خبره کړې رپورت کې ویلي چې پر ماشومانو د جنسي تیریو تر ټولو زیاتې پیښې په پنجاب کې شوې دي. یادې ادارې پر ماشومانو د جنسي تیریو د مخنیوي د دغو پیښو په اړه د معلوماتو خوندي کولو او پوهاوی خپرولو لپاره کار کوي. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې 14-15 تنه وژل دي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسول عطاالله خوګیاڼي ویلي چې نن سهار شاوخوا 9 بجې د هسکې مینې پاپین کیمپ سیمې کې د ملکی وګړو پر ډاټسن ډول موټر د سړک د غاړې ماین ورچاودلی چې له امله یې د یو ماشوم په ګډون 15 تنه وژل شوي دي. د ده په وینا د دوو مېرمنو او څلورو ماشومانو په ګډون 9 تنه نور ټپي شوي هم دي. چا د دې ذمواري نه ده منلې. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف اشاره کړې ده چې دوی شاید د لویدیز د هوایی بریدونو په غبرګون کې خپل اتحادي بشار الاسد ته د اس 300 په نامه د توغندیو فضایي دفاعي نظام ورکړي. نوموړي دا خبره د روس حکومتي خبري اژانس آر آی ای ته په هغه مرکه کې کړې ده چې نن خبره شوې ده. سرګی لاوروف ویلي چې روس بشار الاسد ته مخکې دا نظام ځکه نه و ورکړی چې د لویدیز هیوادونو ته ورڅخه منع کړی و. نوموړي ویلي چې مخکې دا د روس اخلاقي ذمواري وه ځکه چې واده یې کړې وه، خو اوس د ده په وینا نور دوی د اخلاقي ذمواري نه لري. دا له وروسته ده چې امریکا، برتانیا او فرانس د اپریل پر 14 نیټه په شام کې پر هدفونو تر سلو زیات توغندي وویشتل. د لویدیز هیوادونو ویلي چې دا بریدونه یې د شامي حکومت لخوا پر خپلو خلکو د کیمیاوي برید په غبرګون کې کړی دی. د روس لوړپوړي پوځي چارواکي او د ناټو کمانډر په آذربایجان کې د ملاقات پر مهال په اروپا کې پر پوځي فعالیتونو او د شام پر حالاتو خبرې اترې کړې دي. د روس د دفاع وزارت او غربي پوځي ائتلاف ویلي چې د روس لوړپوړي پوځي جنرال ویلری گیراسیموف او د ناټو د اعلی ائتلاف کمانډر کرټس کاپاراټي ترمنځ پرون په باکو کې ملاقات وسو. دا له 2014 کال راهیسې د دواړو جنرالانو ترمنځ لومړی لیدنه کتنه ده. د دواړو خواوو ترمنځ تعلقات هغه وخت خراب شوي وو چې په 2014 کال کې روس د کرایمیا ټاپو وزمه له ځان سره وتړله. د خبرونو پای
خبرونه مد مشال اړینه واوریدل چې بوریوال کاکړ وړاندې خبر قدر منو ورزونکو کچرا سره روان کړي تر پای پاتې شي. نو د نور رپورټونو ترڅنګ د دې رپورټونو او د ونیزي خبرونې تفصیل به واوري. د پاکستان چیف جسټس ویلي دي د خیبر پختونخوا حکومت ولس ته د پاکو اوبو، تعلیم او روغتیا د خدماتو په ورکولو کې پاتې راغلي دي. د تحریک انصاف یو شمیر سیاستوالان د سنت په انتخاباتو کې د ووټ خرڅولو تور ردوي او وای عمران خان ورسره سیاسي چل کړی دی. د جنوبی وزیرستان شوال سیمی اوسیدونکو کی شکایت کوي چې په پیښو کې بے گناہ قبائل نیول کیږي.
الله ریکویسټ کوم چې دا سوا کې یا چې جوړیږي بیا د بے گناہ خل نه تنګیږي، بے گناہ خل دا نو چاتیږي. ویل چې څه هم دا پکې یا شي پښه دغه اوسیدین کای خل مالوس نه دی.
ونی ز خبرونه حجره کې بعد افغانستان د خوست ولایت د بهرام خیل اوسیدونکو خبري واوري.
پنځوس کوله کېږي لکه منګال، پیرون، تانی، اوزرادران، مختلف پنځه شپږ قومونه په دې کلي کې کلي پراته دي.
شننې او تبصرې هم در خبرو له مشال راډیو سره اوسئ. درنو اردوونکو تاسو د مشال رادیو د مازیګر څلورو بجو خبرونه ته غواګی. څنګه تاسو په خبرونو کې مو اوریدل چې د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس میا ساکم نصار د خیبر پختونخوا پر حکومت انتقاد کړی دی او ویلي دي چې د تحریک انصاف په مشر واکمن ائتلاف د خلکو په بنیادي ضرورتونو پوره کولو لکه د پاکو اوبو ورکول، د صفایي نظام عملي کول او روغتیايي خدمات ورکولو کې پاتې راغلي دي. چیف جسټس پرون ماښام په پیښور کې د اوریدنې ته د صوبې اعلی وزیر پرویز خټک هم ورغوښتی وو چې نور تفصیل یې د یوې وړوکې د میراثو تاسو ته وړاندې کړو. د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس میا ساقب نثار د پیښور دورې پر مهال د لیډی ریډینګ روغتون، د یو شخصي میډیکل کالج او بار کونسل ته ورغلی وو. چیف جسټس د سپریم کورټ پیښور رجسټري کې د اسخود نوټس مقدمه اوریدنې پر مهال په خیبر پختونخوا حکومت نیوکه وکړي چې تحریک انصاف حکومت لوی لوی دعوې کړي وي خو ځمکني حقایق جلا دي. په پیښور کې خبریال شهزاد انجم چې د مقدمه اوریدنې پر مهال په عدالت کې موجود و مشال اړې ته ویل چې د حکومتي چارواکو ځوابونه د اطمینان وړ نه.
وزیر اعلی د موقع باندې روسلم باندې تقریباً نیمه گھنٹه پورې ولاړو او چیف جسټیس هغه نه دا سوال وکړو چې خیبر پختونخوا کې دې ټیم کې سامر سکولونه دي او سامر هسپتالونه جوړ کړي شوي دي. خو پرویز خټک سے وزیر اعلی زوم چې کوم دی هغه ورته اول چیر ما ته خدا معلومات اوس هدې موقع باندې نشته. ورسره دا سوال وکړو چې د پېښور آبادی سامر ده نو پدې باندې چیف جسټیس چې دې نورم برهم شو. چیف جسټیس ورته ویل چې را چې هر څه اوم بیورو کې رئیسی به کوي نو بیا تاسو دلته صدا پاره ناسي او زه تاسو د کار کردګی نه مطمئن نه یم.
خبریال شهزاد انجم ویل چې چیف جسټیس په خبرو کې د تعلیم او صحت په محکمو سخت انتقاد وکړ او ویل چې د یادو محکمو کارکردګي نخکاري. چیف جسټیس په خپل خبرو کې دا هم ویل چې په خیبر پختونخوا کې 1500 نه زیات هسپتالونه دي او دا ټول د تحریک انصاف صوبایي حکومت نه مخکې جوړ کړل شوی دي. د سیاسي چارو پوه شویم شاید مشال اړیدو ویل چې چیف جسټیس یو ونه وړاندې ویلي ول چې په خبر ته وځي نو په دې موده کې صوبایي حکومت هر یو ځای صفا کړی وو.
هسپتالونه ډېر زیات صفا شو چې هغې کې کبکبال وباړو نو هغه د مین بلډنګ شاته او چیف جسټیس چې په هغه لارو بوتو چې هغه ډېرې صفا لکه بالکل د شیشي صفا شوې چې کوم کې ډېر صفا صفا کوټونه پراتو صفا صفا مریضان پکې پراتو ګن پکې نو هلته کې لاړو. دې 15 کاله کې صوبایي حکومت دلته کې ټیکې ورکړې وې ډبلیو ایس ایس پی په نوم باندې کله یو نه کله بل هلته ورکړې وې د پی ایچ ایچ هغه چې کوم د یعنیر کریم اداره د هغې له ورکړې وې پیچې خو ډېرې زیاتې وادی ډېر زیات شي داوی ډېر زیات شي زما دا خیال دی په ګراوند باندې کرپشن هم شته په ګراوند باندې خلکو ته د هیلت مسله شته په ګراوند باندې خلکو ته د تعلیم مسله شته.
شمیم شاید زیاته کړه چې صوبایي حکومت د ولس خدمت پر ځای درغلي ته زیاته توجه ورکړې ده. خو د تحریک انصاف ګوند صوبایي اسمبلی غړی عارف یوسف وایي چې د دوی حکومت نور حکومتونو پرتله زیات کار کړی دی.
اوس الله تعالی شکر دی مونږ دا نه پکې کار وکړو چې اول نه زیات ډېر زیات بهتر دی او بیا هم پکې کار پکار دی. مونږ فلټریشن پلانټس لګول لګیا یو مونږ ډېر زیات کار کولې گئی خو دا 4-5 کالو کې دا نه زیات کار کول دا ډېر زیات ممکن نه دی. خو تاسو خپل ځاسي هاسپټل کنډیشن وګورئ مخ کې زموږ آسمان فرق شوی ډېر زیات هاسپټل سکولز کې مونږ فرنیچر پورا کولې گئی ټیچرز پورا کولې گئی.
د سپریم کورټ چیف جسټیس د پېښور دورې پر مهال د نورو مقدمو تر څنګ د آر بی پبلک سکول په پېښه کې د وژل شوو ماشومانو له کورنۍ له خوا جمع کړل شوی مقدمي اوریدنه هم وکړه او حکومت ته یې یو ونه وخت ورکړې چې جواب جمع کړي. مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه. مشال رادیو تاسو وګورئ کډر مړو دونکو د پاکستان په اقامي اسمبلی کې د نو انتخاباتي حلقو لپاره د ځانګړي کمیټه وغړې وای پارلیمان بعد دوی د راپور په اړه وروستی فیصله کوي. صاحبزاد طارق الله پرون ماښام له مشال رادیو سره په داسې مهال خبرې وکړې چې یاد کمیټې د نوو انتخاباتي حلقو لپاره د عیني ترمیم سپارښتنه کړې ده. نور تفصیل د ملیحه میرزاده پر رپورټ کې ورو.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د نوو حلقه بندو پاړه د ځانګړي کمیټې غړي صاحبزاده طارق الله مشال ریډیو ته ویلي چې زیاتره سیاسي ګوندونه به د کمیټې د مشر دانیال عزیز له موقف سره سلا نشي. د دوی په خبره دا د دانیال عزیز خپل رائے ده. د نوو حلقه بندو پاړه د پارلیماني کمیټې سپارښتنې په داسې حال کې مخې ته راغلي چې الیکشن کمیشن د مئی تر 3 نیټې مخکې د اعتراضاتو اورېدنه مکملوي. کچره پارلیمان د کمیټې سپارښتنې ومني نو په سمدستي توګه با نوی حلقہ بندی ختم شي. خود اقامی اسمبلی غړی طارق الله وای
د ایک مطابق تاریخ خپل الیکشن کمیشن خپل کاروایی کوي او د چا چې سب توقعات د چا چې اعتراضات هغه په اړه باندې باقاعده هیرنګ کوي نو سبا ټیک شي سره پاتې شي. خو بهر حال د دې پروسس موږ جانو غواړو چې الیکشن متاثر شي الیکشن بیا ډیلی شي. موږ ټول په دې باندې متفق دي چې الیکشن دې په ټایم باندې وشي په دې کې لیست کې هم ډیلی راځي نو هغه سفارشات بیا فل کمیټي بلز
صاحبزاده طارق الله زیاته کړه چې په قومي اسمبلی کې د بجټ اجلاس کېدونکي دي نو په هغه غونډه کې په دې بحث نشي کېدی. نوموړي دا هم وویل د نوو حلقه بندۍ او پاړه که چاته تحفظات وي نو هغوی سپریم کورټ کې اپیل جمع کولی شي. په اسلام آباد کې خبریال شایخ حسین وایي چې په پاکستان کې سرشمېرنه او بیا نوې حلقه بندۍ تر ډېرې مودې وروسته شوې دي او د دې په نتیجه کې چې کومې لانجې رامنځته شوې دا یو فطري عمل دی. خو د ده په خبره دا هر څه په آئینی طریقه شوی دی.
خود دا خبر زکه داسې څه وزن نه لري چې حکومت چې کوم صفونه دي هغه کوم داسې خلک دي چې هغه دې خبرې سره اتفاق نه لري او په ښه نظر هم ورته نه ګوري. هغه دا دغه فکر کوي چې کېدی شي چې دغه سیزونو د وجې نه الیکشن کېدی پروسس ډیریل نه شي نو کافي ډیلی شي. دا وخت چې دی الیکشن بالکل مخامخ دی او هر یو پارټي دغه تحریک انصاف دی او که پی ایم ایل این دی ټولو مشکلاتو نه باوجود تاسو پته ده پی ایم ایل این دی پارټي مین چې کوم هغه دی هغه پنجاب کې دی نو هغه یو شم دا ګڼي د نواز شریف چې کوم مهم وو چې هغه پنجاب عوام به دستور هغوی سره ولاړ دي نو هغه هم کانفیډنټ دي.
خبریال شیخ حسین زیاته کړه چې په موجوده سیاسي حالاتو کې اپوزیشن او واکمن ګوندونه نه غواړي چې د نوو حلقه بندۍ او پاړه د سې پرېکړې په نتیجه کې الیکشن د ځنډ ښکار شي. د پاکستان الیکشن کمیشن د روان کال په مارچ میاشت کې د عامو انتخاباتو لپاره د نوو حلقه بندۍ او لیست خپور کړو چې پرې سیاسي ګوندونو اعتراضات ښودلي ول.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو ته تاسو غوږی درنو ودونکو د تحریک انصاف مشر عمران خان له لوري د مارچ په لومړۍ اونۍ کې د سېنات په انتخاباتو کې د ووټ خرڅولو په تور ځینې تورن سیاستوالان دا هر څه یو سیاسي چال بولي. عمران خان د چهارشنبه په ورځ د شلو کسانو نمونه واخیستل او ویل چې هغوی نه یوازې له ګوند باسي بلکې پیسو په بدل کې د ووټ ورکولو په تور یې د احتساب ادارې ته هم ورپیژني خو له هغو کسانو څخه ځینو یې له مشال راډیو سره په خبرو کې دغه تورونه رد کړي دي. تفصیل بشیر ګواخ راکوي.
د خیبر پختونخوا په صوبایي اسمبلی کې د تحریک انصاف ګوند هغه غړي چې مشر یې عمران خان پی د تیرو سنټ ټاکنو په محل د رایو خرڅولو تور پر کړی وایي دوی به د ځان سپینوي لپاره عدالت ته ځي ځکه چې لګېدلې تورونه بې بنیاده دي. په دې شلو کسانو کې څو یې مشال ریډیو ته د اپریل په 19 وویل کومو کسانو چې رایه د خپل ګوند امیدوار په ځای بل ته ورکړي دي د هغې وجه د پیسو اخیستل نه بلکې د ګوند دننه سیاسي اختلافات دي. یاسین خلیل هم په دې کسانو کې دی. هغه وویل چې د مارچ په 3مه د سنټ په ټاکنو کې د خپل ګوند تحریک انصاف امیدوار ته رای ورکړې ده خو بیا هم په درغلې ځکه تورن شوی چې د ګوند د نه په خلاف سازش وشو.
ما خپل دی له وټ ورکړې هغه چې ګیل کم ټایپ دی غواړي خانه کعبې تر سره زینو مو مور سره زمو که شاهي مسجد ته زینو مور سره زمو ایلیګیشن دی بالکل بی بنیاد دی نه پروف شته نه ثبوت په کار دی چې موږ د یو نیمه میاشتو شو د 3 مارچ نه پد چې موږ ودیرا غوښته وو موږ دی کلیریفیکیشن اوښته وو موږ دی ته کلیر کړو پنجاب خوشحالولو د پاره او الیکشن کې د خپل ګراف خې جوړولو د پاره د بل سیاسي کیریر تبا کوشش کړی.
د تحریک انصاف مشر عمران خان د اپریل په 13 اسلام آباد کې خبر اعلان تول دوی له پوره څېړنې وروسته معلومه کړي چې د خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د دوی ګڼو غړو د سنټ په ټاکنو کې د خپل ګوند په ځای د نورو ګوندونو امیدوارانو ته رای ورکړي دي. د نوموړي په اعلان کړي لیست کې هغه کسان هم شامل دي چې یا د هغه له ګوند وتلي او یا هم وتل. په دوی کې یو د نوخار قربان علي هم دی.
د تا پته و چې قربان زما سره سیم نور مزل نه کوي په اوسه پورې کلین ما خپل ووټ نه ده که خلفن دی. دا خبر دا شي نه دا بس تر شوکاز ورکې بورډ کی نه فیصله کوي دا خو منه دا خو دا خو د ماشومانو کار دی چې ته ما وېستې او ته ځان صفا کا. ما ورته ما په اسمبلی کې چېږي وایي چې شوکاز را واسطه وي شوکاز را واسطه نه فند را کوي نه سکه وي نه سبل سکه وي په احتساب په سونامي باندې او لینه ما وې چې دا د کرپشن یو دغه جوړ شو او
په درغلې او تورن شوی دا ټول کسان وایي چې دوی به د انصاف لپاره عدالت ته ځي. په دوی کې د تحریک انصاف ګوند له 22 کلنو راهیسې غړي نسیم حیات هم شامل ده. هغې مشال ریډیو ته وویل دی د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک سره اختلافات درلودل نو ځکه ورسره داسې سلوک وشو.
سبوتونه را اوخی کنه دا پریس کانفرنس کې د خوري ویل چې دادی دا سبوتونه دي ان موږ خپل باندې پاتې شې نه به موږ کوټ تک لې شلو نه به موږ پریس کانفرنس کولې شه د موږ پینل یې جوړې وي د موږ ایوب افریدی پینل کې اومزه بلکې دا ټول فیمیل سي دا ټول د موږ ټول غي پینل کې هغه وګټل دا که خو زمام کنه نن کی خبره خدا دا چیف منیسټر سره خو زمام کله چې زمو انټر پارټي الیکشن شو هغه وخت کې اختلاف شو دا غي بدل وي غوښتې چې د خیال دار چې موږ کوټ ورته باندې شوتلې ټایم به کمی دا کې موږ له خپل شو کوز هم نه درکړې درکو بدا چې شي وي دي چې فیصله نه پستا سو شو کوز ورکوي.
د نسیم حیات په خبره تحریک انصاف غواړي پر اتلونکو ټاکنو کې نو سیاستوالو ته د کاندیدیدو ټیکټ ورکړي ځکه یې دوی اړخته کړی دي. خود دې ګوند ویان فواد چودري مشال ریډیو ته ویل همدې ته سیاست وایي او سیاست د دوی کار دی. مونږ د کره ثبوتونو په بنیاد د دې کسانو د وستلو پریکړه کړې. که دوی څه ځواب لري په لس ورځو کې دې راوړي، تر څو پورې چې نورو خلکو ته د ټکټ ورکولو خبره ده، نو مونږ دا کسان وستلي دي. او اوس زمونږ خوښه ده چې راتلونکي ټاکنې څنګه کوو. انتخاباتو ته لږ وخت پاتې دی، او په داسې مهال دومره ډېر خلک له ګوند وستل یوازې یو قوي ګوند کولی شي. په پاکستان کې د جولای په 15مه پارلماني ټاکنې کیږي. د مارچ په میاشت کې د سنټ په ټاکنو کې پیپلز ګوند د تمې خلاف له خیبر پښتونخوا ډېرې رایې ویوړې، او سنټ ته یې دوه کسان بریالي کړل. هغه مهال د تحریک انصاف ګوند د غړو د رایو په اړه اندېښنې او شک پیدا شو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
مشال ریډیو ته تاسې غوږی خدمتونه اوریدونکو، د جنوبی وزیرستان د شاوال سیمه اوسیدونکو شکایت کوي چې په ځینو پیښو کې بے ګناه خلک نیول کیږي، او باید حکومت او امنیتي ادارې له دې ډډه وکړي. نور تفصیل به له سیمه د مشال اړوند خبريال سلام مسعود په رپورټ کې وره.
د سولی وزیرستان شوال اوسیدونکو ویایي چې د امنیتي فورسز چارواکي او سرتیری په سیمه کښې د امن په قایم کولو کښې بریالي شوي دي، خو کله نه کله چې د مارګ ژوبلې ځینې واقعې مخې ته راشي، بیا بې ګناه قبالیون نیول او ځورول شي. په دغې رنګ رویې په قبالیون سا اثر پرېوځي. د شوال رزین سیمې یو قبایلي مشر ملک شیرپاو پښتون په دغه حالت کښې
تحصیل شوال درا رازی نا تعلق ستا مشرا نہ ٹیپک سدا نہ چاکیش سدا پدا سے مش خالی دار اکڑائشی چی کچرے مش دا سے خال کو بھی نہیں چی آگا حکومت فوج تا خال تا نقصان میں رساوی مش خالی فوج تا وشواشی نور څه خنشته هو دا میز فوج ته ها پیل کی سکاوټ ته ها پیل کی چې کاچیرې داسې بد امنی پیدا کیږي دا غازی موري میز دغه تر سپورلې دو میز دا فازات وکړل شي او د بل په جرم دا بے ګناه قبالیون نستړیاول کیږي.
د سیمینا د کومي اسمبلی نمائنده او د سفرات د قائمه کمیټه چیرمن مولانا جمال الدین مسعود ته مې چې د قبالیانو دا خبره ور وړاندې کړې، هغه داسې جواب راکړ.
وګور دادی چې کله هم یو واقعا کیږي، ها چې په واقعا باندې مقامی خلک تاسو تکلیف و نه رسوي، ځکه هم چې مقامی خلک د دې په انجری شه د دې په مرضی باندې تللي دي، د دې په حفاظت شه تللي دي. د خلکو سره نه کمونچا شته دی، نه ورسره چیپک شته دی، نه ورسره هیڅ د دفاع شی شته دی. د دفاع قوت ته د دفاع والا شیان چې د چا سره دي، هغه د دفاع پور کوي. عوام دا په آرام سره زندگی تراولې ته پرېږدي. اس طرح آی جی سی کمانډر وعده وکړله چې کابیا داسې واقعه وشوه زه به ذمه ور و داسې واقعه بیا نه کیږي.
مولانا جمال الدین دا هم وویل چې د شوال رزین د قبالیانو دغه ژغبه زه د فورسز او سیول حکومت ذمه وار چارواکیو ته هم ورسوم. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
مشال اړوي ته تاسې غوږ یې. درنو اوریدونکو، د کرمبي یو شمېر کډوال وایي حکومت دې د دوی د جایدادونو نیونکو پر ضد اقدام وکړي. دوی پرون له مشال اړو سره په خبرو کې تور پورې کړ چې داسې کسان شته چې نه یوازې د دوی ځمکې غصب کړي، بلکې د دوی په نوم امارات هم اخلي. دوی غوښتنه وکړه چې ورته د رسېدلي زیان عدالتي پلټنې دي وشي. حکومت د دې کډوالو د سرګندونو په اړه لاس نه دی ویلي. نور تفصیل د بوریوال کاکړ په رپورټ کې.
د کورمی دی بی کور کړل سو خلګو مشال رادیو ته ویل یو پلاویا کورونا او جایدادونه لمنځت للی دي او بل پلاول نور نړی څخه د دوی پر سر راتلونکو پیسې نور خلګ اخلي. د پاړچنار د بې کوره کړل سو خلکو د کمیټې مخکښ حاجی روح الله وویل دوی له تیرو لسو کالو د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د دربدرۍ ژوند تیروي.
مونږ لوټ شوي یو، مونږ 50 کال چې کوم کاروبار کړی یا بهر ملک ته مونږ بچی کوم پیسې ګټلی وي هغه مونږ نه لوټ شوې. مونږ مزید نشو کولای چې دلته یا کاروبار وکړو یا روزګار وکړو. څوک ریډی چلی، څوک 2500 روپۍ مزدوري کوي، څوک سبزی خرڅوي. حالانکه دې خلکو یا چینی کاروبار کړی دی، د غوړیو کړی دی، یا د میډیسن کړی دی، یا ډرای فروټ کړی دی، دلته هغه یا قالینو کاروبار کړی دی.
د علاودین په نامه یو بل بې کوره کړل سوی کس وویل که څوک دوی ته د رسیدلي تاوان حد نه مني نو د عدالتي کمیشن جوړ کړي چې د ده په وینا هر څه په ډاګه سي.
1 کروڑ روپو زمون میډیسن دکان وو، درې زمون کورونه وو، هغه قبضه دي، یو کور ځمکې سره ځمکه کړی دی او د ګاډو سټینډ یې پکې جوړ کړی دی.
منیر بنگش نومی بل کورمیوال مشال راډیو ته وویل چې دا د حکومت ذمہواری ده چې د دوی پر جایدادونو د قبضه کوونکو مخه ونیسي، دوی خپل سیمو ته ستانه کړي او رسیدلې تاوان ورکړي.
یو طرف خو دعوا کوي چې دلته امن دی او دلته سکون دی او دلته خلک ټیک وخت رہی، خو بل طرف نه ته د مو د کورمې آی ڈی پیز ریهیبلیټیشن خبره نه کوي. نو دی مطلب دا دی چې یا امن نشته یا اتوریټ نشته.
په 2001 کال کې بې کوره کړل سو د خلکو وویل حکومت دې زر تر زره بې طرفه سروې وکړي او د هغه پر اساس دې دوی ته د رسیدلو تاوانونو ازاله وکړي.
بریوال کاکړ چې تاسو رپورټ وړاندې کول، درنو ودونکو، د ساحل په نوم یو نه حکومتي ادارې په خپل تازه رپورټ کې ویلي په پاکستان کې تیر کال 3000 څخه زیات ماشومان له جنسي زورونو او تیرو سره مخامخ شوي. پر ماشومان د جنسي تیرې د مخنیوي د پیښو ثبتولو او آگاهی لپاره کارکونکي د ادارې پرون په لاهور کې کلنې راپور خپور کړی دی. د جنسي زورونې او تیرو تر ټولو زیاتې پیښې په پنجاب صوبه کې شوې دي. ساحل په رپورټ کې د هغو پیښو هم ذکر کړی دی چې په رسنیو کې ورباندې بحث شوی. په پیښور کې د ماشومانو د حقوقو فعال ارشد محمود تیر مازدیګر مشال اړتوي چې روان کال په پاکستان کې پر ماشومانو د جنسي تیرې او د هغوی د زورونې پیښې کمې شوې دي. له نوموړي سره مې خبرې کړې بي او ورڅخه مې د ساحل د رپورټ په اړه پوښتلې.
د ساحل رپورٹ دا ہوئی چې څه کال په دغه کشمیر کې سلک غونډه کې کمی شوې ده. نو دا خو پازیټیو خبره ده، خو دا چې تاسو د دې واقعیات دغه چې دي نو د جنسي تشدد واقعیات چې دي هغه رپورٹ کیږي ډېر کم، او کله چې لکه د زینب کې چې شو او په قصور کې نو تاسو چې څه واقع شي او میډیا غیر توجه ورکړي نو دا غیر نه پس رپورٹنګ اکدم ډېر زیات شي واشي. لکه په دې کال 2018 کې د کورومبو روز کې چې کله د زینب واقع شو نو واقعاتو کې بیا یو ځل اضافه شو ډېر زیات. نو دا واقعات چې کوم په اخباراتو کې راځي او ساحل په دا رپورټ جوړي د دې زیات تعلق چې کوم دی نو هغه خو د خلکو آگاه سره دی او رپورټنګ سره دی. چې څومره رپورټنګ سیوا کیږي نو هغه تعداد سیوا شي، چې رپورټنګ کم کیږي نو هغه کم شي.
ارشد محمود ورور، دا هم راته وایي چې په خیبر پختونخوا کې او په فاټا کې هم داسې کیسونه مخې ته راځي، هغه هم تاسو رپورټ کوي او تاسو ته راځي او کنه؟
دا خو د ساحل لاره چې دی رپورټ په دې کې خو د خیبر خوا واقعات هم راځي، د فاټا هم راځي، خو دغه تعداد کم دی. د فاټا خاص طور باندې ډېر کم دی. ورسره زه په دې باندې هم د ماشوم حقوق د یو کارکون په تور باندې زور ولګوم چې موږ دا په کار چې د دې ماشومان چې کوم دي هغه د جنسي تشدد نه د هغې په تحفظ باندې کار وشي، د دې په پریونشن باندې کار وشي چې ماشومانو سره داسې واقعات کیږي نه. ځکه چې یو ځل داسې واقعات وشي نو بیا د دغه ماشومانو د ریهیبلیټیشن زموږ په ملک کې هیڅ نظام نشته، چاهے که فاټا ده، که پښتونخوا ده، او ایون که اسلام آباد او لاهور او غټ ښارونه، داسې څه نظام نشته. او په دغه وجه باندې دا ماشومان بیا ټول عمر د دې د اثراتو نه تیری.
ارشد محمود، په دې رپورټ کې دا هم یو خبره شوې ده، څنګه تاسو خبره هم وکړه چې د آگاهی او په اړه مانی چې په دې موضوع باندې آگاهی پکار ده، ستاسو په نظر مانی په پاکستان کې کوم قانون موجود دي د ماشومانو د تحفظ لپاره، آیا هغه کافی دی او کنه؟
خبرې دي، یو طرف ته خود قوانینو باره کې آگاهی ده، او هغه خلکو کې هم آگاهی پکار ده د قوانینو باره کې کم چې په دغه قوانینو د عمل درآمد کولو ذمہ وار دي. لکه مثلا پولیس والا ججان دغه خلکو له هم دغه قانون بار قوانین بار کې آگاهی پکار ده. بیا عام عوام له چکم دې نو آگاهی پکار ده. خو د مسلې بل اړخ چکم زیات ډیر زیات اهم دی، هغه دا دی چې په ګڼ شمیر کې لاول خدا سے واقعات چکم دې نو هغه رپورٹ کیږي نه، او ډیر وخت ماشومان سره دا زیاتې چکم دې نو هغه کیږي، او د دې لپاره ضروری ده چې د دې مخنیوي وشي چې داسې زیاتې ونشي د سره، او په هغه باندې بیا د ماشومانو د تحفظ د نظام ضرورت دی. هغه لپاره چې کله زرم چې د ماشومانو د تحفظ نظام، نو هغه نظام چې دې په هغه کې بیا د ټولو نه اهم کردار چې د خپل خاندان دی، د فیملی دی، بیا د کمیونټی دی، چاپیرچل چم گاون، بیا استاد دی، دا ټول خلک چې دی د ماشومانو په تحفظ کې د دې ډیر اهم رول دی، او په دې کې آگاهی ډیره ضروری ده.
د ماشومانو د حقوقو له مبارز ارشد محمود سره مو مرکه واوریدله. درنو اوریدونکو، اوس وخت شوی دی د مازیګر څلور نیمې بجې. بوریوال کاکړ هم را سره په سټوډیو کې ناست دي، نو له هغه نه د خبرونو لنډیز اورو.
د پاکستان چیف جسټس ثاقب نثار د خیبر پښتونخوا پر حکومت تنقید کړی دی چې د خلکو د بنیادی ضرورتونو په پوره کولو کې پاتې راغلی دی. نوموړي پرون د پېښور په سفر کې د هغې مقدمي اورېدنه وکړه چې د یې خپل نوټس اخیستی و. خو د تحریک انصاف یو سیاستوال او د صوبایي اسمبلۍ غړی عارف یوسف وایي د دوی حکومت د نورو حکومتونو پرتله ډیر کار کړی دی. د پاکستان له کراچۍ څخه جیکب آباد ته پر لاره په ټرافیکي پېښه کې د یوې کورنۍ اووه تنه وژل شوي دي. د کراچۍ پولیسو ایسوسییټډ پریس ته ویلي چې دا کسان په کراچۍ کې له واده څخه وروسته جیکب آباد ته روان وو، او په وژل شوو کې د پولیس افسر او د هغه ناوې دواړه شامل دي. د قبایلي سیمو یو شمیر ښځو او ټولنو هغو سیمو ته د پاکستان اعلی عدالتونو دایره کار غځولو قانون پر ضد احتجاج کړی دی. د پنجشنبې په ورځ په پېښور پریس کلب کې تر احتجاج وروسته له مشال راډیو سره په خبرو کې دوی فاټا ته د پاکستان سپریم کورټ او پېښور های کورټ واک غځولو قانون مبهم وباله. د ننګرهار ولایت مطبوعاتی مسول عطا الله خوګیانی وای نن سهار شاوخوا 9 بجې د هسکی مینی پاپین کیمپ سیمه کې د ملکی وګړو پر ډاټسنډول موټر د سړک د غاړي ماین چاودلی چې له عملی د یو ماشوم په ګډون 15 تنه وژل شوي دي. چا د دې پېښې ذمواري نه ده منلې. په پاکستان کې د ماشومانو د حقونو لپاره کار کوونکي غیر سرکاري ادارې ساحل په خپل کلنی رپورت کې ویلي چې په پاکستان کې په 2018 کال کې تر 300 زیات ماشومان د جنسي ځورونی او جنسي تیري ښکار شوي دي چې نجونې او هلکان دواړه پکې شامل دي. او د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف اشاره کړې ده چې دوی شاید د لویدیز د هیوادونو د هوایی بریدونو په غبرګون کې خپل اتحادي بشر الاسد ته د ایس 300 په نامه د توغندیو فضایي دفاعي نظام ورکړي.
بوریوال کاکړ چې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کړو. درنو اوردونکو، لژمنې سره سم وسوار را رسیدلې دي د ونیزې خپرونې حجره. پرنننی حجره کې پروګرام کې به تاسو د افغانستان د خوست ولایت د بهرام خیل اوسیدونکو خبرې واورئ. دا پروګرام تاسو لپاره نجیب الله لوخیل جوړ کړی دی. راځئ چې په ګډه ورته غوږ شو.
حجره د کلیوالو او سیمیزو مسلو په حقله د خلکو باسونه او د حل لاري.
دا مشال رادیو درنو اوریدونکو، سلامونه، نیکی هیلی او صمیمانه پیرزوینې مو ومنئ. خوښ او خوشاله یو چې د حجرې دی ویبرې اونیز خبرونې د چمتو کولو لارې مو درنو حضور ته حاضر شوی یو. دا خبرونه مو د خوست ښار څخه سویل لویدیز لوري ته په نسبتا لرې پرته سیمه د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ اړوند د بهرام خیلو د سیمې لوی حجرې څخه چمتو کړې ده. بهرام خیل د اسماعیل خیلو د قوم 15 دړه ده چې د کلیوالو په خبره له 4 تر 5 زرو پورې کورونه لري. بهرام خیل د ګڼو ونو او میوهلرونکو ونو باغونو له کبله له لرې شنه او زرغونه سیمه معلومیږي، او خلک یې تر ډیره د کرنې او مالدارۍ پر چارو بوخت دي. دا سیمه د شمال د خوړ په څنډه آباده شوې. شمال ته د شمال خوړ او حیدر خیل پراته دي. لویدیز کې د ډډوالو قوم او سویل او ختیځ ته د تڼیو اړوند د سیګۍ صاحبزادګان میشتي. د یادونې وړ بولو چې د حجرې د خپرونې د محتوا سره سم به بیا د کلیوالو ستونزې او غوښتنې تر دولتي چارواکو رسو، او په هغو ستونزو به د چارواکو غبرګون هم را اخلو. زموږ د دې خپرونې میلمانه دي قومي مشران هر یو ملنګ مجاهد صاحب، عبدالله منګل صاحب، او سلام مسکین یار صاحب دلته زینید ځوانانو د شوراګانو غړي هم را سره دي چې بادشاه نور بهار صاحب نواب سمیم صاحب او پایل خان صاحب زی صاحب تاسو ټول ته د خبرونه ته خراغ لاس وایم. اوله پوښتنه مې د قومي مشر ملنګ مجاهد صاحب څخه ده. مجاهد صاحب د دې کلی اوسیدونکي اصلا د کومو سیمو دي او څومره وخت کیږي چې دلته می شوي دي؟
زه د ماشال رادیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وایم. تاسو پوښتنه وکړله د دې کلی اوسیدونکي په سوو کلونه کیږي چې د دغې کلی اوسیدونکي دلته پروته دي، خو بعضې خلک چې دي پنځوس کله کیږي لکه منګال، پیرون، تانی، زرادران، مختلف پنځه شپږ قومونه په دې کلي کې کلی کلی پراته دي. دا یو برم خیل دي خو مختلف کلی کې پراته دي.
ته مجاهد صاحب د کلیوالو ترمنځ اړیکې څرنګه دي؟ آیا په غم او خوادیو کې یو بل سره مرسته کوي؟
او د ماشاءالله د موږ د کلي اړیکې ډېرې خوندورې اړیکې دي او ډېرې ښه اتحاد لري، یواله لري. یقین وکړه چې زه کله کله په نورو قومونو کې وکسم چې د خپل کلي اتحاد وکسم، نو زه خپله ډېر ورنه خوښ یم او ټول هڅه ته پته هم ده.
مننه کوم. راځم عبدالله منګل صاحب څخه پوښتنه کوم، که د کلیوالو ترمنځ ستونزه پیدا کیږي، دلته خو کلیوالي ژوند ده، معلومه خبره ده چې ماشومانو ترمنځ به ستونزه یي، کله کله نورې خبرې پیدا کیږي، دوی بیا د خپلې ستونزې او مشکلات له کومو لارو هواروي؟
موږ کومې قومي ستونزې چې د خلکو په منځ کې پیښیږي یا مشکل منځته راځي یا د ځوانانو یا د ماشومانو لخوا، موږ خپله یوه قومي شورا لرو. دغه شورې له مخې میږو کینو هغه خبره د صلح لارې تفاهم تر سره سیو.
مجاهد صاحب د دې کلي اوسیدونکي برېښنا، اوبو، تعلیم او د روغتیا په ګډون د ژوندانه لومړنۍ ضرورتونو ته څومره لاسرسی لري؟
زنانه او تعلیم لکه موږ دلته یوه د زنانه او غلرو لسه لرو، لسه خو نه ده، او لکه د دی دینی تعلیم د پوره مدرسې لرو، خو موږ یوه ستونزه لرو اوسنی وخت کې چې باید دغه توسې موږ د پوره حل کړي. څه چې مخته سلم وویل، موږ د ولله نمه پر دلته ابتدایه ښوونځی لرو د ښځو، یعنی د زنانه، او اوس هغه زنانهوي موږ هغه تشکیل لري نه، هغه د درخلو ته یا بي کلي ته غاره ونیوي، درې سیم په جلکۍ دي چې نام او لاسام یو لاسام، دا یوه ډېره غټه مشکله ده. یقین وکړه الوخیل صاحب چې په ډېرو مشکلو موږ دا د تعلیم د پوره د کورونا روبسلی دي، دا چې اوس لسم تر سږي اقتصادي وضعه د خلکو ځایي پدو ډېره ستونزه موږ دا کې لرو.
څاک اوبو ته دلته څومره خلک لاسرسی لري؟ برق شته او که نشته؟
برق نشته، اوبو ته سلو کې پنځه فیصده موږ د اوبو د کمولي غلرو، برقو بیخي نه لرو هیڅ. او دویمه خبره دا چې موږ د سړک د پوره غټ مشکل لرو. تاسو به د سړک راغلي وای، موږ د سړک د پخولو مشکل چې موږ سره ډېرو دا وعده کړي دي، لکه روسي او صرف اجیری وکړي، خو تر اوسه پرې دا ونه شوله. ډېرې مشکلاتو کې دګې موږ لرو.
آجی صاحب، روغتیایی خدمتون تا لاسرسی څنګه ده؟
سری میاشتی و دی تطر نظر دیر امانه نکم چه ایغی دی سری شراری سازه اما ایغی مصرهی دیر امقری کردی دو چه یو روغتونی مده بریم خیلو که کم تارو کرده دی و تریوه حد قدویی کم یا زیادتوی خو منه نپده که و دی کتر دی هواد نو دی سری میاشتی نا چه منگ بریم خیلو تا یه دی روغتون رو کرده، منگ یو کلینیک لرو خپلا دی بریم خیلو قوم، خو په مشترکه یعنی د ټولو څلور پنځه زره کارو د پوره کام دی، کمزوری دی، وایي لکې تقوا کې.
نظر د ځوانان له منځه بادشاه نور بهار صاحب ته زه غواړم له دوی دا پوښتنه ولرم چې کلیوال مو د ټاکنو په شان نورو داسې ملي برنامو کې چې د مملکت په سطح برنامه وي څومره په لیوالتیا سره برخه اخلي؟
الوخیل صاحب، په لومړی کې د مشال رادیو ټولو اورېدونکو ته سلامونه او نیکهیلې وړاندې کوم، او بیا تاسو څخه مننه کوم د حجرې خپرونه کې چې زموږ ستونزې راخلئ. نو بالکل که ووایم چې په داسې ملي برنامو کې لکه تا چې یادونه وکړه وکړه زموږ ځوانان چې دي زموږ د قوم یا د کلی ځوانان چې دي بیخي زیاته ونډه اخلي. یعنی که درته ووایم بیخي سلو کې تقریبا 95 کسان د ځوانانو له جملې څخه په ملي برنامو کې برخه اخیستې ده او اخلي هم. نو دې ته دوی ډېره لیوالتیا لري تر څو داسې ملي برنامو کې همداسې نورو برخو کې له دولت سره بیخي همکاري کړې ده او کوي هم.
ملي برنامو کې هغه مهال خلک برخه اخلي یا ځوانان برخه پکې اخلي چې هغوی فکر جوړ شوی د هیواد په مسایلو باندې پوه شي، د اجتماع په مسایلو باندې پوه شي، د عامه پوهاوی چا کړی دلته چې داسې یوه روحیه را پیدا شي چې خلک خصوصا ځوانان 95% په ملي برنامو کې په پراخه کچه برخه واخلي؟
بالکل، دا چې زموږ ولسوالي یو څه لرې پرته سیمه ده، یو څه لرې پرته ولسوالي ده، خو بیا هم ډېر شکر ګزار یو چې زموږ ځوانان چې دي د کلي او د قوم ځوانان چې دي زیات تعلیم یافته دي، یعنی تعلیم زیات حاصل کړی دی. نو دا وجه ده چې دوی فکر جوړ شوی دی، یعنی فکر جوړونه یې بیخي ډېره زیاته شوې. نو هیله مند یم چې نور هم همداسې دوی نور هم پرمختګ وکړي او فکر هم نور هم جوړ شي.
باور صاحب ډېره زیاته مننه. نواب سلیم صاحب نه غواړم د نجونو او هلکانو د زده کړو په ارتباط باندې پوښتنه وکړم چې دوی خو ښوونځیو ته په تګ او راتګ کې ستونزې نه لري، داسې فامیلونه خو نشته چې خپل اولادونه مکتبونو کې نه شاملوي؟
د مشال راډیو ټول کارکوونکو نه مننه چې همدلته زیار ایستلی دی. د تا د پښتنې په تیز سره زموږ د قوم ټول مشران کې دي، کشران دي، فکر جوړ ده، الحمدلله ټول فارغین دي، ډېر د پانتون نه فارغ دي، فکر ښه دی. نو نه غواړي هیڅوکم چې دا ممنیت وکړي چې زما لورکۍ یا زما خورکۍ ولې نه ځي مکتب ته، ټول روان دي ځي. اوس موږ همدلته منځنۍ ښوونځی لرو د زنانو د اوناسو لپاره، لیسانه لرو، خدای ته مو امید دی چې راتلونکي کې لیسه هم شي. نو الوکان خو الحمدلله لیسه ډېره پخوانۍ ده، زه خپل هم د دې لیسې د دولسم لا دا ټول یاران او انډیوالان د دې نه خلاص دي. نو زموږ مکتب زموږ ښوونځی د الوکانو د نارینهو ډیره فعاله ده او د وناسو لپاره سترګې په لاره یو د حکومت نه دغه نه چې زموږ لپاره لیسه جوړه کړي. نو د وناس لږ څه مشکل لري، اقتصادي مشکل هم دي، بل زموږ ځوانان چې دي دا پښتنه تا کړې نه ده، اقتصاد لږ کمزوری ځکه دی چې فارغین ډیر لرو خو وظایف
دا د ستاسو د راحت او تمې لپاره لنډه موسیقي اورو، بیا وروسته بیرته خپل بحث ته ورسو.
Oh,
مشال راډیو د حجرې د خبرونه قدرمن اوریدونکو یو ځل بیا تاسو ته راغلاس وایو. خپل بحث د حجرې په خبرونه کې دوام ورکو. پر خان صاحب زای صاحب داسې نجونې لري چې اوس فیلن په لسم یولسم دولسم صنف کې وي یا پوهنتون ته تللي یا د پوهنتون نه فارغ وي.
لومړی خو د مشال راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. او د تا د پښتنې په تیز سرول نظم په بخملي برام خلکو داسې نجونې شته چې تر لسم او دولسم پر زده کړې کړي دي، خو مګر دلته لږ څه ستونزې شته. هغه تر لسم نمه اتمه پر زده کړې وکړې، موږ په پښتنو کې داسې رواج دی چې د هغه بیا په دې باندې شرمېږي لکه دا مکتب ته نه لګي. خو موږ دکې یو ستونزې لرو، د دولت نه مده غوښتنه ده تر څو موږ ته د زنانه په برخه کې یو داسې نږدې ښوونځي جوړ کړي په کلي کې، تر څو هغو ته رسیدګي وکړي او دوی خپلې پاتې زده کړې بشپړې کړي.
داسې نجونې شته چې دا دولسم صنفې ویلې یا پوهنتون ته تللې وي یا اوس کاندید وي، غواړي چې پوهنتون ته لاړ شي.
بالکل خصوصی شته، بالکل وخت زمان تغییر خوړلی دی، وخت بدل شوی دی. اکثریا کورنۍ غواړي چې په خپلو نجونو باندې زده کړې وکړي، اوس هیڅ ممنوعات نشته. خو یو څه ستونزه هغه مکتبونه موږ نه ډېر لري دي، وناس د زرناو په برخه کې نو غوډه فرمې خوړو چې لږ تر لږ د کلي کې په داخل د کلي کې داسې سمفونه جوړ شي، هغه د استواده موزه د پاملرنې دي.
مننه پایل خان صاحب. زه صاحب که زه تاسو نه د ځوانانو د کاري فرصتونو په ارتباط باندې پوښتنه وکړم، دا ځوانان څنګه کاري فرصتونو ته لاسرسی لري؟ دومره ځوانانو ته دومره کتلې ته کار شته؟
بالکل، دلته په بخملي برم خلکو تقریبا تر 4-5 زرو پیر کورنۍ ژوند کې، یو د نفوس بخي زیات ځوانان ډېر لري. اکثریا ځوانانو تعلیم ته مخه کړې ده، الحمدلله. که د تعلیم په برخه کې نه وي نو غو د خپل د خورې لپاره ډېر سنونه قربان کړي دي، وظیفې کوي او زده کړې کوي. اکثریا ځوانانو زده کړو ته مخه کړې ده.
نو افسین صرف داسې خونه ده چې د بیکارۍ په وجه مو ځوانان نشو ته مخه کړې وي، یا خدای مکه ځینې په ټولنیزو بیلاریو کې ایسار وي او حتی د جرایمو ارتکاب ته مخه کړي.
په اول قدم کې زه باید وایم هغه هلکان چې تعلیم نه کوي داسې خلک شته چې نشو ته مخه کړې ده. خو مونږ ځوانان چې د کوم ځوانان اوس ګمرل شوي دي، لکه د شورا کې همدا لګیا یو، زمونږ د کلي او بنډو کې همدا تبلیغات هم کوو چې نشه ښه کار نه دی، سپورت مخه کوي دي، په ځي فوټبال وا کرکټ وا، راشه یو کار وکړه کور کې، چې وکړه چرګې پرم جوړ کا بل شی جوړ کا.
په هر منطقه کې دا مسله شته، د ستونزه ستاسو په کلي کې دا مسله څومره جدي ده؟ خلک چې نشو ته مخه کړی ده خصوصا ځوانانو، لږ خلک دي که ډیر خلک دي؟
زه چې څومره فکر کوم، د کام او کلی کې زه ډیر بلدیت لرم د هر خل ته خلکو سره، خو فکر کوم چې په سلو کې 15% وي، ډیر نشته.
بیا هم راځم بادشانور بهار صاحب ته. خلک مو کرنه او مالداری کوي، د خو لیدل کیږي ځکه دا ساحه شنه ساحه ده او اکثر خلکو همدا کار ده. څومره اسانتیاوي لري دلته د کلیوال د کرنې ته او مالداری ته؟
نو دا چې زموږ ورونه او مشران چې دي د خپلې کروندې زیات شوق لري، نو د دې لپاره د کیمیاوي تخمونو ته او کیمیاوي سرو ته همداشان اوبو ته چې زیاته اړتیا ورته لیدل کیږي. مقصد یوه لویه ستونزه یې دا ده چې دوی اوبه په کافي اندازه نه لري. نو زیات داسې سیمې شته کنه، داسې مونځکې شته چې ښه محصولات ورکوي، خو متاسفانه چې هغوی اوبه نه لري، یعنی یوازې باران ته سترګې نیولې وي، که چېرته باران وشو نو دوی هم خپل محصول اخلي او کنه هغه کومه کرنه شي له منځه ځي.
عبدالله منګل صاحب، دلته پخوا د ملي پیوستون پروګرام عملي شوی، په هغه پروګرام مو کوم کارونه وکړل او اوس چې د ولسي تړون په نوم یو بل لاس کلان دولتي برنامه په پیلېدو ده، د هغې برنامې لپاره مو کومه پروژې په پام کې نیولې دي؟
د مشال راډیو کارکوونکو نه ډېره مننه. ملي پیوستون پروژې چې کله د موږ بخملي ارسنې په نوم هلته کوم کارونه شوي دي، هغه سربندونه دي، صنعتي دولونه دي، بعضی پلونه دی، مخکنی چې کوم کورنه شوی دی هغه شوی دی. اوس د ولسی تړون په نوم کوم کورنه چې پلان شوی دی، یوه برمدو د صحي اوبو دی پوره، یوه برمدو چې نه پوهېږم پیسې یا لږې یا ډېر موږ ته تعداد نه دی معلوم، خو دغه څو کورنیو ته چې مقصد دا اوبه مکته اوبه سي. اوس د ولسی تړون کوم پروژې چې دي هغه موږ امید لرو چې کورنه ټول صحیح وي، سم باید وشي.
زموږ خپرونه وروسته شیبو ته نږدې کېږي. ملنګ مجاهد صاحب نه پوړم چې د برامخیلو د کلو هغه د خلکو مهمې ستونزې که هغه د تعلیم په برخه کې دي، که هغه د اوبو په برخه کې دي، که هغه د کرنې په برخه کې دي، هر څه چې مهم دي او ضرور دي، سره له دې چې په بحث کې یو څه یادونه یې وشوه، له سره هغه په لنډه یې موږ ته بیان کړي.
بلو خل صاحب، تاسو ته بهتره معلومه ده چې د دنیا پرمختګ په درې شیانو پورې تړلی دی. اول امن دی، او دویم معرف دی او دریم زراعت دی. رښتیا ده چې موږ سختې ستونزې لرو. که چیرې په دی اوبه وي تاسو ته بهتره معلومه مخته ورونه وي اوبه نشته موږ اوبه نه لرو. که چیرې د دوه مونده بند که د ټول د اسمال خلو د پوره یا د دې منطقې د پوره جوړ شي موږ به دومره غلا دانه ولرو چې هیڅ قسمه مشکل به نه وي. دا چې موږ په اوبو کې ډېر کمزوري یو. او دویمه خبره دا چې موږ بعضې ځوانان لکه مطلب چې مخته تاسو ووي د تعلیم نه پاریخ شوي دي د دېغې د وجې نه چې کور یې نشته د کور زمینه داسې مکمله ورته مسعده نه دو. او یقین وکړه زه خپله داسې غریبان په دې کلي کې لرم او دا مو مناسبه نه ده چې زه یې ویم چې تقریبا پنځه شپېتنه پره به د ویګا مړۍ نه لري. او دومره تعلیم یافته ځوانان لرم په دې کلي کې چې تر سلو نه ډېر دي دغسې وزګر دي. مجبور ده چې و تعلیم یافته ځوان ته کور پیدا نه کړي چاروي ته پیدا نه کړي. مجبور ده چې سبو ته هر کور ته نه وشي ځکه چې د بېقارۍ نه دا کورونه کېږي. په سلګونو ځوانان د برمخیلو په کلي کې زه لرم چې هغه د دولسم نه د پانتون نه خلوص دي حالن کې معلمي هم نه وي ته میلاویږي. نو باید موږ دولت ته دې خبرې ته باید متوجه شي د دې پوره چې هغه د دې کور زمینه وي تجربه ته ګورونه مثبت طرف ته راوځي.
او خپله د ځمکو لپاره اوبه شته؟
نه نه لرو. موږ د ځمکو اوبه نه لرو. که چیرې په زړه درانو باندې سیګره وشوله بس خدای دې مال شه کنه و بس نوره خدای ایلې ته ناست یو.
او د څښاک اوبه شته؟
د څښاک اوبه په سلو کې پنځه نوي فیصده موږ لرو. پنځه فیصده نه لرو.
درانه اورېدونکي به د دمې لپاره ښایسته سندره واوري او موږ به یې په تعقیب د باران خېلو د کلو د اوسېدونکو ستونزې او غوښتنې د ولایتي ادارې له چارواکو سره شریکي.
Thank you.
تاسو وړاندې د خوست د بارام خیلو د سیمې د اوسیدونکو خبرې او غوښتنې واورېدې. دوی ځوانانو ته کار موندنه، د دوه مونده د بند جوړول، د بارام خیلو د کلي د سړک ترمیم، لیسې ته د نجونو د منځني ښوونځي ارتقا، د روغتیایي کلینیک د خدمتونو پراختوب او د سیلابي اوبو د مخنیوي لپاره د ځینو استنادي دیوالونو د پروژو غوښتنه درلوده. موږ د ژمنې سره سم د بارام خیلو د سیمې یادې ستونزې د خوست د مرستیال والي شیربادشاه ارګونی سره شریکې کړې. نوموړي په اړه مشال راډیو ته وویل:
د مشال راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته خپل سلامونه احترامات وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې ټول روغ جوړ او ښه ژوند ولري. ستاسو د سوالو په ځواب، واقعا موږ ملک کافي بسازي ته ضرورت لري او زیاتره سیمې خلک د سرکونو کلینیکونو مکاتبو هغه پروژې چې د دوی ضرورت دی ټول ته اړمن دي. خو بیا هم دولت په شپاړسو کالو کې تاسو جریان کې هستئ، زیات خدمات شوي دي چې په ده کې عمومي سرکونه دي، مکتبونه دي، شفاخانې انکشاف کړی ده، مکتبونه زیات شوي دي. خو بیا هم د خلکو حق دی او دولت مکلفیت لري چې د دوی ټولو مشکلاتو ته رسیدګي وکړي. د دوه منده د بند په ارتباط زه دومره ویلی شم چې دا یو غټه پروژه ده او دا چون وزارت آب و برق په نوم چې موږ تاسو وزارت لرو، هغوی په مختلفو بندونو سروې او ډیزاین او دا مسایل باندې مرکز کې کار کوي یا کار کړی ده. نو د دوه منده بند هم د دولت د اولویتونو څخه دی، چون دا پروژه غټه ده، دا زیات وخت ضرورت لري، امکان لري په راتلونکي کالو کې په دې ارتباط تصمیمونه ونیول شي، بودیجه ورته پیدا شي. دا د محلي ادارې د سطحې نه لوړه خبره ده. اگر چې موږ خپل تلاش جاری ساتو، بار بار غوښتنې شوي دي ولایت ادارې لخوا نه مرکز نه، تر څو دغه بند هر څومره زر کېږي پانډو بودیجه ورته پیدا شي. او دا د خوست د ټول خوست لپاره دا بند واقعا مهمه ده، ځکه خوست روان اوبه نه لري، اکثره چینو دغه نه استفاده کېږي. که چیرې دا بند وتړل شي او اوبه ذخیره شي، دغه ځمکې چې فعلا کښتکار پ کېږي دا مځکو ته هم د اوبو ضرورت مشکل حل کوی شي، همدارنګه نورې مځکې هم تر اوبو لاندې راتلی شي. د خوست په اقتصاد کې به ډېر رول ولوبوي.
درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د حجرې خپرونه چې موږ د خوست د اسماعیل خیل او مندوزۍ ولسوالۍ اړوند د بارام خیلو له کلي څخه چمتو کړې وه تاسو واورېده. همدارنګه مو د کلیوالو ستونزې د خوست ولایت له مشرتابه سره شریکې کړې. هغوی د بارام خیلو د کلي د اوسیدونکو د ستونزو د هوارولو ژمنه وکړه، په دې هیله چې د دوی ژمنې به د عمل جامه واغوندي او له دې اړخه به د کلیوالو ستونزې په بنیادي توګه حل شي. په همدې هیله خپرونه پای ته رسوو او تاسو ټول تر یوې بلې داسې خپرونې لوی خدای سپارو. ښه وختونه ولرئ.
حجره د کلیوالو او سیمیزو مسلو په حقله د خلکو باسونه او د حل لارې.
هر قدم مسپرلې لا ژوندې فاصلې د چمن د کلا ژوندو زړولو کې جنتی د چمن بسنګار کو جنتی د چمن بسنګار کو هر یو ګل د سپرلې په پلی پٹی خست باغنا لرو دتنگو کنو پشان کلا دسڑنو لرو بریش میرا پلی پٹی خست باغنا لرو زیچ مینا محبت پل مالیار کو
اوسئی چی مینا او محبت پل مال یار کو یو گل دس پر لی بہسار کو دا پل سات او ملکن پر گل سار کو ہر یو گل دس پر لی بہسار کو دا پل سات او ملکن پر گل سار مستیا وطن دا علم شمع ہر لوگ